په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مو زه فریبه ظاهر هرکلی کوم. دوستانو، په دې یو ساعت کې ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې تر دې ساعت د په مهمه خبرونه یې پیلو. سرکه د مهمو خبرونو سرټکی د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماين په چاودنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې او پلاوي د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي، او د لبنان ولس مشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصيل د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو او بخشي د دې ولایت یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماين په چاودنه کې ټپي شوی دی. د بغلان د امنی قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه. د پیښه تیر شپه په پلخمري ښار کې شوې ده. شغله بشارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی، چې روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ شول شوی. پلخمري ښار په دې وروستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد و. بلخو د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د فاریاب د قومندانۍ ویان کریم یورش ازادي رادیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومې ده، او نن سهار تر لمانځه وروسته د کور او جمعه تر منځ لاره کې پر نښه سو. د دې پیښې لا تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته، د ترانزیت موضوع پکې شته، د ویزې موضوع پکې شته.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشر به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي، او غړي به د جرګې د نه حکومتونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده، په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه، خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي. شغل ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو د زیاته کړی چې ناټو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په ورستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالد ترامپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ترامپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي، او په خبره یې دروان کال تر پایه به د دې ناروغي لپاره واکسین جوړ سي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خوریدل لا هم دوام لري، او په خبره یې ولسمشر ترامپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیار ژمی وباله مخه ونیسي. د بایدن په خبره دوه شل زره امریکایان مړه سوي دي، او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید امریکا ولسمشر پاته نه سي. او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خو مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپې ته موافق رايو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ورسته سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په ورسو خبري برخه ته په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبري روانې دي اروپאי ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له ځباندې سلويشت ورځ رئیس په دوحه کې د خطرو سید مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه کړي او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هر ورځ خلک هم وژل کیږي د وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او به حوصله کړي دي احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړی استازای وای هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درنوي وشي او د دې خبرو یوې هی نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. خغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت په تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپאי ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوروي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپאי ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جمعات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
تاسې ازادي راډیو اوري. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاري او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیرزی خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندا زبرخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاته وی چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د دلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمه کورنۍ مو هلته دي، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مسته نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی. او لدی سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرالله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوري مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼۍ وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
کې ننګرهار والی د جلالتما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 1,500 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنه کنه دي
د ټیکټه امر بدون شک مثبت تغیر. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننی خبرونه کې چې د 2 بجو سره تر 3 بجو پورې خبریږي، پر لوګر ولایت باندې ژغیږو. د دې ولایت مسؤلین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونو ته جواب وایي. نو د ازادي راډیو سره پاتې شئ، خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو، د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیولا ستانګزی خبرو چې د افغانستان په اړه تبصرې کړي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي صلاح شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د 2 رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونې لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریل کلیر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو خاوري، البته یو تصحیح غواړم وکم په دې ځای کې چې په بخښنې سره ما مخکې د موسیقي پروګرام اعلان کړ، خو نن د جمعې ورځ ده او موږ د معمول سره سم په دې ورځو کې د ازادي مجله لرو. البته زموږ د رادیوي ادبي مجله ده چې د کابل څخه زموږ همکاران جوړوي، په ترې ولاندې وقفې وروسته به واورو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بیا هم خبرونه انتشار اغلاست. اوس به د جمعې په ورځ باندې د ازادي رادیو مجله وورو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نوي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسی په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکی او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نو اوس می د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک می وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهرتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لاهو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بیلابیلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شیوی لری کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامدار توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیرونی په غزنی کې یو شمیر خزینه شاعران راټول شوی وي او د سولې په نوم یې یو ځانګړی مشاعره کړي. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه د لزګونو خزینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شیر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرم او زړه راښکونکي موسیقي هم غږیږي. په اتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. ډیوه ستانکزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېره اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیزه لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بس ده مونږ صلح غواړو جګړې بس ده جنگ بس ده زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلاله ما شمه هیله یه ده حقی گلاله ما شمه هیله راه مکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم دغه مشاعره برخواله ده. دا وایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی رخ پورته کول دی.
بله مشاعره سدی په ټولنه کې د خصن ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعری چې د په ذهنیت باندې په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعرانی را ټولی شوی و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کی وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کی وی. رد چې په ما دا کرم کوي په ما به تیر وی، کرخي به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کی وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کی وی. زب اخیری زګروي کوم سترګې به کته کړم، ختم برواني وی او تقریر به می کوټه کی وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، ستا د لاس نه خ یو زنجیر به می کوټه کی.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امریت له لورې جوړه شوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري، دی د دې لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې مو یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما د زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنگ نه غواړو. جنگ بربادي ده، د مو خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبري کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کوټینګې کو.
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنځي شوی دی، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادۍ شریکې دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلی شي، څو ورځو لپاره څه مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پې راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لریوالی دی هغه به په دغه طریقه
ورو ورو ختمیږي.
مننه بنیرې سب تاسو ترازو کڅام هنرمندانو خدا پولی سره ماتي کړی دي کچې په لره پښتونخوا کې یو خسندر ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي خام خبرې پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري موږ ډیره بیلګیم لرو. مسله د کتابونو ده د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي په پښتو ژبه لیکل شوی وي د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کلمبوی خبره دا ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې ده اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او څومره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح اصل لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینس کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلک بیا رسائی بہت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دوائم خبر عمدہ کا دادا لگا نن سبا چونکہ دا انٹرنیٹ دور دے دے سزون دی نو فرض کا داسے خاص اکڑے شی اور داسے لگ ڈیر پدے مان کار اکڑے شی فعال عمل گری دا سوشل میڈیا پر دغا باندھے اور اگر داسے سائٹونا یا داسے پانی جوڑی کڑی چی اگر مواد چل تب پبلش کی یا پر کی اغالتا اگیتا اپلوڈ کی اگے مانے پراتے بھی دغا شان دل تو ہم کدا خاصی اوشی نو دی سرے سرے با دتلو راتلو نہ علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا خپل دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي. نو دا به کې وداسي خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کې چې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکار کیږي. همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته حس کیږي. که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د برې پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو ښه خبره ده. اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو حاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مسله په کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو مزیر ډیر زړه تاثیر کوي خو یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور بشي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان له پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خو له کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لر بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې دا سیده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لګ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لګ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کو پاو افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دغه خپل سیستم دی نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لکه اسنه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترست مشکلات وی لګ دغه بکېږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهیرو ته او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان وړی دا غی دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دی خو زما خپل لغه دا دی چې د دین لګ دی ته ذاتول بکار دی دغه وجه دا چې الته چون کی غی ته مسائل دی مشکلات دی نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غی سره بغت تګ را تګ راشه در شپه زیات وی خلک خبري کی دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وی
منګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغییر ورستر بل په زیات دی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبر او کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د ټکي استعمالو بیا په شرمې ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وا په هغه او نن کې ډېر فرق وي خدا سیدا چې په کار دا د زما د خوایشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کيو ټیکنالوژي یا یو ټکي یو یو د پښتو ځان کې جذب کین نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي رادیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پسند دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د واجب شاعر شوی خو زمو په واد کې زمو په شمول ډیر شاعران بس هم دا غوازنه علت د شعر او شاعری
دا جګړې دي
دا جګړې او بدبختی او ناخوال
څومره وخت کې د شاعری شروع کین څومره عمر دي درلوده
نو تقریبا نور شپ زمو په خپل فکر باندې د 14 کالو عمر باندې و مچی د شعر او شاعری سره مینا پیدا شول او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوی د کله ډیر موده پاتې کله بس به وخت راشي چې یو احساس ووشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړی ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغیزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره درد به لري دغه درد به دې کړی انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په ښو اخلاقو د انسان په ښو کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندی شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا وایي چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تاته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفیق کړي او زمونږ استاد سي ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک زم شان جورنالستان دي څوک لیکوالان دي څوک نتاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول هم داسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانې په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي او هغه وخت دې ته ولیکي معنا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته وې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې مانه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې ده د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې چلی کلی ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستاوي او نظر زماوي هو کنه څنګه ستاوي او سر زماوي او داسي وی جګړې ته هوشه غما غشې ستا باندې او ټټر زماوي او تبران څنګه بے غور شوي وي لګوندې کتا باندې اثر زماوي او دا حد بدمینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګ زی سوي زلو خای او کومه دې یو خل شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلې دي کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دې چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري دي ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلې که د مینې لپاره یې ویلې دي که د وطن دپاره یې ویلې که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلې دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ ځینې شاعران خو ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه قلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښېرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نو اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته وورو داسې دی وایستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړکو مزان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله له تنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتوی آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولګي
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړی چې په هنر یې بشپړ کړی د زرپانی په ننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لرته کیسه کوي
زرپانه پسته چونډی شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې بلاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکړل ګوتې یې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا لاده ناستې لپاره دا هواره تیګه ایښې وه له عمره پخې خزي ور وکتل نوې راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ یې هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرېښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وویستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړی دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو څه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارې دوله غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اوریدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غژیو ډک غږ یې واورید. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خامخا لیدلې وي. چمبه د ښځینه ولسی موسیقۍ هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره ښځې سندرې وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼې سندرې یې له چمبې سره ویلې دي. فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کده اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود، داسې و چې ما کور کې دریا و، ما ته پلار یې وړو که غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زای مې کړه، جنکو به اتنونه کولم به دریا ورته وایي، یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم کنه. ته کار نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زرب بول یا دیشه تبلی د کوم ضربونه دی نمونه دی، دا مې زده کړو، د رفتار مې زده کړو. خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
کله چې راته وایي چې تاسو په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستی؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلې دي په دریا سره د سلو نه به زیاتې کمې زیاتې وي. دریا سره مې ویلې دي ما ګلغونډۍ سندره چې هغه په دریا کې ټلویزیون نه چې نشېدله، اولینه سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه وه شو، اولین سندره وه چې دا نشه شوه دریا سره مې ویلې په ولاړې.
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه؟
دایره سره مې اولینه سندره د ټلویزیون نه روته،
له ټلویزیون نه راووته. مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوایا امکان لري؟ ډېره مننه استاد. بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه، که د دې په هکله راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده؟
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی. ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو مې دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو اړمونه ورکو زرکوب شي هغه سې ګردای شي که نه. نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شي تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص و. ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړې. زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي، خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدل نه. ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه، کوم استاد نه لرم، کلي کې مې زده کړه. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دی نه اخلې امبم و زیر بم دا مانه ده که نه؟ دا مانه ده.
دغه دایره وهل پار کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو خو فرق لري نور
چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات. تاجکستان کې، ازبکستان کې، ترکمنستان کې، قزاقستان کې، قرغزستان کې په دې زګزدلم دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره.
بله، د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثار وکایل کوې میرمنې نه موم زده کوم دي؟
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي سند د دې خزو او د زې چوي زې راته ګور دا ګور ته مو
دا مسلکی چمبا وهل دي.
هو کنه مسلکی زې دا سوین چې لکه تبلیغ دی وایم. دې ته کی دا وایم د دې ته مې تاسو خو ده دا بل رابطه ده بل بل ده
دست رخامو ددوام؟
در طول گی ددره
ددره ده نمونه چا پیخی؟
ده اندوستانی خیلی بنامه.
ها او بلا چه رخام ده؟ که دا مرکه پغی سندری بانی ختم کو چه دی تاسی خپلا دیر زیاد خواه ده او چه هم بیسرم میلی دیر بخیم.
گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی ورزو چنندری لاس رکھو گلی ورزو چنندری گل گنڈی ہے گل گنڈی دار گوان جڑی ملی دی جان جڑو لاس رکھو گلی I'm gonna make you mine. لاش رکھا گلی بھر کچھ لاش رکھا